وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبرې شوې لامیه کې ویل شوې دي د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوې ده. لامیه کې راغلي دي یاد دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانیستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغې په دیرشم ورسره له هغې وتړله چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پرنجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانې د په ان داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلې. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورۍ د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیان ټول شمیر 230 ته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغانده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی، خو ایران، چین او هند د هغو درې دیرشو هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتل بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینټ د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې بیا پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې مالیاله کې چاراډیو نیولی و لکه هغوی چې کودتا نه خبر و نو پوینټونه
یعنی
چې پاره
دا کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړې وه.
او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا. که زما په یادېږي چې د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا یې شپږ بجې یا خدای مې غاړه د شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغلته یو د خوان لوستې مینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داوود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسو سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسو بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2025 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، 2 پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې، یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې
چپی حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي، هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې مدني تیګه ده. نو مونږ را ولېږل او دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي. بیا چې بېرته تپو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وای دلته داسې آواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وي. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ما ته یو شعر ما ته راغی، داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور، زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خسنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست په کوم شهر کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. تم دې ما یو ریسرچ هم کدي ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوجي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي، لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصودو تیګه باندې. با وزن نور شان معدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت 1900 او داسې فکر وکړه چې 1900 تاتیا به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی. تاریخ باندې بحث راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړه. ما د افغانستان یو مملکت ده چې استیماتیان راغلی دي.
بله.
او راغلی دي وخت تیر کړی، خو بېرته لاړ دی افغانستان. اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، خپل مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو 5-6 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ. بالاخره هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. د په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ، یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرور صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. اما هغې باندې مړم شو، نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د 1002 کسان نه مې پښتنه کړې وه، دسب سروی وکړه، هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده شي ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروی تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه، تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه و دا خبره. زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشیال خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک راپسې را نغه. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک و د انګریزي و ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې، په افغانستان کې 5 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فرانسې پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی په کې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې افتو کې په امازون کې به یو هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړو ورته او به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپري شي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپي کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي او داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کومه د وخته پاسېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زه بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211461. شمیره بیا تکراروم 00420211461.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.